سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لا ازادي رادیو نه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاته کړي. دړه به بشپړ حال له هلمند نه د ازادي راډیو له خبریال نه واخلو او د دغه سفر په اهمیت په د سیاسي او امنیتي چارو کارپو سره هم خبرې وکړو. پدېړه هم راپور لرو چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته سفر وکړ او د دې ولایت له چارواکو د خلکو له استازیو سره یې وکتل. افغانستان د مالی وزارت وی کجیر مشوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع خروج بشي. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای مسکو د هغو پښتنو په اړه د ځوابونو په طرحه کولو کار کوي چې امریکا په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د مهم تړون په اړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته سفر وکړ او د دې ولایت له چارواکو او د خلکو له استازیو سره یې وکتل. له ارګ څخه خبره شوې اعلامیه وایي ولسمشر د هلمند د خلکو له استازو سره په کتنه کې د روغتیا، امنیتي ځواکونو د کمښت، برېښنا د فابریکو د جوړولو او د وشل شو خبریالانو له کورنیو سره د مالی مرستو په اړه خبرې وکړې او د ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. ولسمشر غنی وویل چې یو ترکي شرکت به د 115 میلیونه ډالرو په پانګونه د هلمند د کجکي بند ورغوي. نوموړي دغه راز د ولسي جرګې د وشل شو نوماندانو عبدالجبار قهرمان او صالح محمد اڅکزي له کورنیو سره هم غمرازي وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي کچېرې مشوي شرکتونه خپلې مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څنګه رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلانو ته ویل
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان یا نور مالی ورکونکي چې هغه مالیاتي جرایم پاتیو نو دی هغه 95% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکوي او د جرایم 95%. یو مهمه مسله خدا و چې په هغه کې د منګ د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتیو. بل مهمه موضوع پکې دا و چې د شخصي سکتور د تخویت په خاطر باندې
یو شمیر شرکتونو له 1901 کال نیولې تر 1906 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لوی اندازه جریمه شوې دي. د امریکا روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صدامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن ویل د اروپا د اروپایي ټولنې په مرسته په دوو کلونو کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د رواني ستونزو او ناروغیو په اړه سروې کړې چې معلوموي په 100 کې 50 افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د بنگلاديش د کرکټ غوړ لیگ اوم پړاو سیالیو ته و افغان لوبغاړي واخیستل شول. د لوبغاړو د پیر مراسم نن یک شنبه په بنگلاديش کې وشول چې بیلابیل وو لوبډلو پکې د خپل لوبډلو لپاره غوړ لوبغاړي و پیرل. د بنگلاديش غوړ لیگ سیالیو بولی ته شاوخوا 10 افغان لوبغاړي نومول شوی و چې له ډلې نجیب صدران، شہزاد محمدی، ګلبدین نائب، ظاهر خان، حضرت زازه، وقار سلام خیل او قیس احمد په مختلفو ډلو کې واخیستل شول. راشد خان او نبی عیسا خیل او مجیب زدران د استرالیا بګ باش سیالیو کې د بوختیاو له امله د لوبغاړو په بولی کې شامل نشول. ټاکل شوی ده چې د بنگلادي سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15مه پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو د هغو پښتنو په اړه د ځوابونو په طرحه کولو کار کوي چې امریکا په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د مهم تړون په اړه کړی دي. لافروف د روسیې تلویزیون ته نن ویل د امریکا د ملي امنیت سرکار جان بولټن له مسکو څخه په خپل وروستۍ کتنه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل هیواد اندېښنې شریکې کړې دي. امریکا او روسیې په 1900 کال کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو چې اټومي سرو کې انتقالول شي د کنټرول تړون لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ له دې تړون څخه د وتلو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ ویلي دي روسیا له دې تړون سرغړونه کوي او چین هم باید پکې شامل شي. روسیې بیا ویلي چې مسکو دې تړون ته په بشپړ ډول ژمن دی او که امریکا ترې ووځي نو خطرناکې پایلې به ولري. د سوری یو څارونکو اداره وای د داعش ډلې په یوې حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا ترې ملاتړ کوي لک تر لګه آتش په تګړی وشل شوې دي. د سوری لپاره د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وویل چې د سوری د دیموکراتیک ځواک شاوخوا سل نور وسلوال په دې برید کې چې د سوری په ختیځ کې شوی دی ټپیان شوی دي. او په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار له اتو پیل شوی او د ماښام تر اتو بجو دوام کوي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. شپږ شپېته کلنه سلوما زوراب شویلی چې په فرانسه کې زیږېدلې ده د 15 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر ګیورګي مرګو لاشویلی د بلې دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت په خپل سفر کې د دې ولایت له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاته کړي. په دې اړه له راپور سربېره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې د یو برخه د دغه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لا باندې.
د افغانستان د مالی وزارت خبرداري ورکوي ک چې شرکتونه خپل جریمه پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع خروج اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان یا نور مالی ورکونکي دی هغه مالیاتي جرایم پاتیو نو دی هغه 15% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکړي او دی جرایم 15%.
څنګه امی روغتیا وزارت وی له هر دوه افغانانو یو له رواني فشارونو زوريږي په ډړه راپور لرو. او د بنگلاديش کرکټ غوړ لیگ شپږم پړاو چلیو ته و افغان لوبغاړي وښتل شول. په ډړه به هم معلومات درکو. یو شمېر نور مهم راپورونه مطالب هم لرو. هله دا ملتیا مو کړی. د خبرونه په پیل کې هلمند ولایت ته ځو. هلمند ولایت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ولایت د مختلفو اقشارو سره لیدنو کتنو وروسته یو ستري غونډه ته وینا کوي چې په هلمند ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاتوي. همدا شوه باز ما همکار الیاس تایر سره له سیمې د ټلیفون په کرخه ده نور جزئیات بلد وخلو. دای سه ولسمشر نور سوول وساتل درمنه
سلامونه ومنه. اول خوراک ولسمشر توشه به وړاندې لسکرګا د سوراب د نظامی اډي په لور چې د لسکرګا په شمال ویدیس موقعیت لري پریشو دا دغه د پلازمینه کابل ته ځي. او تر دې وړاندې د ګنش میر خلکو سره په ګډه غونډه کې چې د ولایت په مقام کې جوړ شو وینا وکړم او په وینا کې ډیر تاکید په هلمند کې د امنیتي ساحې د پراخوالي باندې وکړ. ویل چې د 2015 میوان کول اردو چې په دې ورستوي کې یو لاره تغیرات ته خسته دي پر وخت مخه پیشاب پکې راغلي دی اصلاحات پکې راغلي دا به نور هم عمل کیږي او د پولیس برخه ته ډېر توجه کیږي. او د افغان سرتیرو دغه قرباني ستاینه وکړل چې د 2015 وروسته د لشکرګاه پر شاوخوا وکولې ټول جګړې مهار کې هغه ډېر فوکس د دغه ورستوي جګړو لامل پرامستسو خرابوي او قرباني باندې وکړ. لدی جمله د خلکو سره چې کورونه په جګړو تورانتي وي دښمنه وکړل چې د کورونو د ورانسو کورونو په برخه به کومه کو سره کوي هغه ورته جوړوي سړکونه پر چکونه چې مسلې هغه به جوړوي او پاینل کې د پولیسو او یا د په مجموع کې افغان ځواکونو ترڅنګ د ملکی کسانو په برخه کې کوم کسان وشل سی دی او شهیدان سی دی د وګړو کورونی سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به ورته په نږدې سیمه کې د نمبرو د ویش لړۍ پیل کوي او بیا په ورسره د کورونو جوړول ژمنه کوي. او رسمه چې لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړل پر ماره ډیر تمرکز وکړ. ویل چې اهل کسان باید وګمارل شي او دوی ته وپیژندل شي چې د هلمند د 2018 کوم شوونکو نه چې په تشکیل کې کم دي څوک به کمزور انتخاب نشي او ژمنه وکړي دا تشکیل به ډیر ژر ورته پراخه کوي ولې په دې صورت کې چې هلمند خلک ورته اهل کسان معرفي کوي د سوت په برخه کې ژمنه وکړل او په خاص ډول د تطبیق پروژې د تطبیق پر مهال د هلمند د ځوانانو سره کلک ژمنه وکړه چې دوی ته به ډیر وخت ورکوي دوی ته به دندې ورکوي څو هغه ځوانان چې د بیکاری له وجې د حکومت سره خلافت کې جنګیږي او ویته بندي پیدا شي او د جنگ پر تپا باندې یو څه اغیز وکړي. یو بل ډیر مهمه مسله د سولې پروسه یاد کړو ویل چې افغانستان په خاص ډول هلمند چې په دې تیر ولس کلونو کې د نامنو یو دی او بډي سپینې تر سوري سولې تر بل هر وخت اړتیا لري او دی وی وړې ماشومې چې مدینه مې د لمو وخت ویل چې دا د دې قرباني یو بیلګه ده او وسلوال باندې ورغو کړ چې یو اړ بیا حکومت حاضر دی چې پر لاند محاله منځ محاله او محاله ور بند باندې دوی سره خبرې وکي او لکه تیر دل چې په کوچنی اختر کې کوم ور بند وسو دا یو بل ور بند ته ونځل شي. البته د وسلوال وغوښتل چې په دې برخه خپل نظر وشي او د خلکو غوښتنو طلبې کوي.
مننه دای سه به یو پوښتنه دا چې دا چې ولس مشر هلمند ته سفر وکړ د خلکو هر کله سو او په زمن کې د غونډې ته خمخه قومي مشانو سپنګرو او ولایتي استادو به هم وینا کړې و د دوی غوښتنې سوي
پروګرام ولس مشر ته ډیر منظم جوړ شوی و سهار 8 بجې ټیک هلمند تر ورسره لومړی د نظامی مسولینو سره وغونډه وکړل پر امنیتي وضعیت او دلته موجود اړتیاو باندې بحث کړی و عمر ځواک مستول چې ورسره تر هغه د دوو وجلسو کاندیدانو چې عبدالجبار کرمان او دغه رنګ سالم محمد تکزی د غره کورنۍ د غړو سره وکړل او د ټولو هغه کسانو د کورنۍ سره ژمنه وکړل چې په دې ورستۍ کې قرباني ورکړي او شهیدان ورکړي دي. دغه غونډه چې ورستۍ و او ورسمشرم پکې وینا وکړه د هلمند والی مو وینا وکړه واغه د وچکالۍ نه سر وټکه ویل چې وچکالۍ نه مډيري کورنۍ به ځای سي ویډیا او اجر مرسته اړتیا لري. دغه رنګ د نړیدلو کورونو چې په دې جګړو کې ټکو ټکو سره د غدر غول او د بې ځای سو کورنۍ سره د مرسته غوښتنه وکړه. تورن جنرال محمد یاسین په معرف کې د مرکزی حکومت د راغند رول او د مرکز نه د هلمند د معرف د جمعي غوښتنه وکړه. د شوز په برخه کې په خاص ډول د ټاپې په پروژه کې چې د هلمند یو لوی مسیر اته کوي او تیریږي د ډیرو ځوانانو د جلب غوښتنه وکړه او ویل چې موږ غواړو ډیرو ځوانانو ته کار پیدا کړو تر څو دغه کار په راتلونکي کې هلمند پر آینده او د هلمند پر امنیت باندې مثبت اغیز وکړي.
ډیر زیات مننه دای سیب کور ودان چې ټول ورځ مو د ولسمشر له سفره خلک خبر وساتل او معلومات مو مکسر شریک کړل. ډیر مننه زموږ همکار الیاس تایو چې د ولسمشر د سفر حالي البته له سهار چې ولسمشر په سفر و هلمند کې تاسو سره شریک کړل او ورستي جزئیات همدا ول چې ولسمشر یو لړ رجمنې کړې دي د هلمند خلکو سره په ټاپي پروژه کې د هلمند ځوانانو ته د کاري زمينه برابرولو په برخه کې د پوهنې د میرمنو او همداشان د امنیت او پولیسو او قربانې او کورنۍ او ته د پاملرنې مسایل پکې یاد شوې دي. په همدې موضوع تم کېږو د امنیتي او سیاسي چارو کارپو باري اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر سفر مهم بولي. خغلی ارزوی هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم دی. د سولې پاړه ول سره د نظر تبادله د امنیتی وضعیت سیړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرزي له خغلی ارز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړی ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترسو او د هغه د کورنۍ ته ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بلکې تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي هغه غیر له دغې ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و غزنی ته ولاړي. کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو دولتي خلایو دا مسایل هلته وڅړل شو. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیکه نقطه ده د دښمن سره ډېر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
هغه څه کوم مسایل ډېر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته په هغه موضوع باندې باید فوکس وشي.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لا باندې او
ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات چېرل دی او د هغه د لپاره تدابیر نیول دي، او درېم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بلیا فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي، او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی، فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره هم تر یو ځایه پرې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي په ژمي کې شاید تام یاد، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیلمند و صلح تیو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطح په او د سیمې په سطح باندې سوي دي د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د سیاسي امنیتي چارو کارپو باري اریس سره مو هلمند ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه زموږ همکار اجمل تورمن مرکه اوریده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي څار وکړي نه سیاسي لاسوهنې. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم په وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهور ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نشي د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لوی ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لوی کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. د انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي
هم در ساختار هم در چارچوب حقوقي.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې د نن کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمينه برابر کړي چې په خبره به دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1499 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي اویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي رادیو ته وویل چې 50% کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي دوی باید تخنیکی اوسېږي په دې پر ځای چې سیاسي اوسېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم پوره تابعیت نیول شوی دی، د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم ترسره شوی او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره
کړي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې 29مې او دغه شان د اقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکی ستونزې موجودې وي چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
نملتیمو مننه چې ازادي رادیو ته غوګیاس د افغانستان د مشان جرګې زنغړیو او اداري پلاوی د امریکایي سناتور د سرګندونې چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا لاسوهنه وبلله. دوی د یک شنبه پورز د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅ کله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست په اړه پریکړه د افغانستان د خلکو حق ګڼي نه د حکومتونو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار دا خبره د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخه پرابطه هم د غندلو دي په هیڅ صورت سناته د منلو وړ نه. موږ یو لښ خاورنم چاته تیریدونکي نه یو، د افغانستان د ولسونو پریکړه پورې اړه لري.
خاغلی مسلمیار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمیر رسنیو لیکلی چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لور ادا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتې چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لور یې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې د ډیورن کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان است.
دو بل د دیورن د فرضی کرخه بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
درو مورید نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ لمخې د ډیورن کرخه په 1893 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د تاسې مخمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هر دوه افغانانو یو یې له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل دا کسان رواني ناروغان نه دي خو ورځنیو چارو ته هم سمه رسېدنه نشي کولی. د نور حال یوسف خان ځدران راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوي څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یک شمې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
نقصان میته از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی داره
دی وی دا سروی خی چې لهر دو افغانانو یو یو ټولنی زار روانی ستونز لري او باید ویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه روانی ناروغان هم نشي ویل خدا کسان خپل کارونه ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای که دوی ستونز ته رسیدنه ونشي او یا د دی فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي ژر یا هم په لګ ځن سره پرواني ناروغي اخته کیږي د ښاغلی پیکان په خبره بیلا بیلا ملونه لدې ډلې جګړه ناامنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي په دې څېړنه کې د خفګان لامل د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده ښاغلی پیکان وی د امروختي وزارت دروانی ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتي مرکزونو ته 55 درو پونې سلکران نیولې دي د امروختي وزارت وی معلولین مایوبین روغ دي کسان وزګار خلک کډوال هم د ځانمنو خلکو لړلې دي چې تر ډیره پرواني نارغوي وخت کېږي د په داسال کې چې د امروختي وزارت چارواکو لدی مخکې ویلي وو چې شاوخه اتیا سلنه خلک پرواني نارغوي وخت دي په ورته وخت کې د اروپي ټولنې واستازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی وژمنه وکړه چې د متخصصینو پروژن او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي دی وی د رواني روغتیا لپاره نړیواله ورځ یو مهم فرصت دی بنګتا د معلوماتو در راټولولو د عامه پوهاوی د خبرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي اروپي ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو ریسه له افغانانو سره مرسته کوي دا ټولنه یو ځل بیا د دغه ناروغي د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو دروزنه او ورسره د تخنیکی همکاري د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو شمنه کوي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 15 زونونو کې فعال
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په پام کې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان بعد دوشنبه پر از د استنبول نوې هوایی ډګر رسمن پرانیزي د استنبول په نوې هوایی ډګر کې چې منځ د اسلامي معمارۍ په بڼه ډیزاین شوی تر ټولو پر مختللی او مدرن ټکنالوژي کارول شوی او ترکیه چارواکي هیله مندي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د استنبول هوایی ډګر د نړۍ د هوایی ترانسپورت تر ټولو لویه اډه وي ډېر نور تفصیل احمد تکل راکوي
ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو 15 کلونو کې چې دی په ترکیه کې واکمن دی خورا ډېرې پروژې پرانیستې خو د دوشنبه په ورځ به په ترکیه کې د جمهوري نظام د جوړېدو د 95مې کلیزې په مناسبت د استنبول د نوي هوایي ډګر د پرانیستو په رسمي مراسمو کې چې د ډېره مهمه بللې برخه واخلي ښاغلي اردوغان ویلي دي چې دا به بالاخره د نړۍ تر ټولو ستر هوایي ډګر وي په دې هوایي ډګر کې به په اوسني ظرفیت کې محدودې الوتنې کیږي او په بشپړ ظرفیت سره به د کال تر پایه فعالیت پیل نه کړي له 15 کمپنیو جوړ د استنبول د نوي ستر هوایي ډګر د رغونې د کنسرسیوم مسؤول قادری سامسونلو تیره اونۍ وویل چې د هوایي ډګر به د آسیا او اروپا ترمنځ د هوایي ترانسپورت تر ټولو لویه اډه وي د استنبول نوی هوایی ډګر د توري بهیرې پر غاړه رغول شوی او د پلان لمخې په لومړی پړاو کې به د کال 90 میلیون مسافر له دې هوایی ډګر څخه کار اخلي د متحدو ایالاتو د اتلانتا هوایی ډګر تر دې مهاله د نړۍ تر ټولو لوی هوایی ډګر ګڼل کیږي خو لس کاله وروسته چې د استنبول د نوی هوایی ډګر د رغونې کار بشپړ او شپږ رنوې کرښې فعال شي نو تر 200 میلیونو پورې مسافرو ته به د الوتنو امکان برابر کړي چې دا د اتلانتا د هوایي ډګر په پرتله 2 ځلې لوړه شمیره ده د استنبول د لوی هوایي ډګر مینځ په اسلامي معمارۍ ډیزاین شوی او د غاټول ګل په بڼه جوړ د هوایي ټرافیک د څارنې ټاور یې د 2018 کال د معمارۍ نړیواله جایزه وګټله د هوایي ډګر د مصنوعي ذکاوت او موبایل ټلیفون اپلیکیشن سفر لپاره برابر کړي کومه انرژي مصرفوي او د امنیت سیستم د ټکنالوژي په لوړ معیار چمتو شوی د استنبول د نوي هوایي ډګر پروژه لپاره د کارګرانو د حقونو د چاپیریال او د ترکیه د کمزوري اقتصاد په څیر لګنو اندېښنو سره سره پایل شو خو بیا هم ډیره لویه اقتصادي پروژه ده د راپورونو لمخې د اکتوبر تر 9 پورې چې اردغان د دې پروژې د بشپړولو لپاره مهلت ټاکلی و، لسګونه زره کارګرانو دروند کار وکړ او په سپتمبر میاشت کې د کارګرانو د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراضونه هم وکړل. همداراز د هوایي ډګر د رغونې په جریان کې د لسګونه ساختماني کارګرانو مرګ ژوبله هم د دې پروژې د انساني زیانونو څرنګوالی بیانوي.
ان کو چې تر دې مهال از موږ سره ملو یو د بنگلاديش کرکټ غوړه لیگ شپږم پړاو سیالي ته و افغان لوبغاړي وښتل شول. د بنگلاديش غوړه لیگ سیالي بولې ته شاوخوا ډیر افغان لوبغاړي نومول شو چې لړلې نجیب زدران او شهزاد محمدي چټکنګ لوبډلې، ګلبدین نائب سلټ سکسر او ظاهر خان کولنا ټایټنز، حضرت زازر ډاکر ډینامټس، وقار سلام خیل کومیلا ویکټوريانز او قیس احمد بیا ریچي کینګز لوبډلې وښتل. له همدې سره د نن ورځې پښتو خبری مجله په همدې